دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال
د روسیې د بندنوي چارو وزیر سرګی لاوروف په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پایلې نه درلودلو له امله خپګان ښکاره کړی. لاوروف چې په مسکو کې نن د افغانستان د سولې د کانفرنس د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د مساعدو حالاتو رامنځته کولو ته تمه لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې به د عبدالله د خبرو اصلي محور د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پرزان بسیا افغانستان لپاره حاسمی. د ملي مصالحې عالی شورا یو صلاحکار مجیب الرحمن رحیمی وای د مسکو په غونډه کې به د عبدالله د خبرو اصلي محور د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پرزان بسیا افغانستان لپاره حاسمی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مسکو ته رسیدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډون او وینا وکړي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ټرایکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوري او طالبان هم وربلل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات جان ارنو، د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازي ټاکلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لیکلي انټونیو ګوتیرش له جان ارنو غوښتي څو د سیمې هیوادونو، نړیوالو متحدانو او د یوناما ترڅنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتېدو د غوښتنې سره سم ملګرو ملتونو د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره دا ګام پورته کړی. د میدان وردګو ولایت په 212 کې د افغان ځواکونو هلیکوپټره په توغندي وشتل شوې ده. رایټرز خبری اژانس د یو ځای چارواکي او د هوایی ځواک د یو کارکونکو په حواله خبر ورکړي او ویلي دی الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې. د پا وزارت د دغې څرخی الوتکې د لویدو له عمل نه خي خوای پیخه کې چې 13 شپه شوې، 9 کسان وژل شوې چې څلور یې عمله او 15 امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دغه پیخه کې د خپلو وسلوالو د لاس درلودل رد کړي. ځینې رسنیو ویلي چې دا څرخیل الوتکه بېسودو کې د سیمه ییزو وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. شاهین قلی اردو د افغانستان په شمال کې وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو پر ملاتړ، روزنې او ملګرتیا باندې تورن کړي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړي ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غرماچ او قیصر ولسوالیو او د سریپول په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چارګولک ولسوالۍ کې فعال دي. رضایی دا کړي چې د دغو بهرنیو ترمنځ ډېری پاکستانیان، ازبکستانیان او تاجکستانیان دي. هغه خوا بیا د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړي. مجاهد رسنوی ته ویلي چې دا ډول داوی د حکومتي ځواکونو لخوا د خلکو ترمنځ د طالبانو د تحریک پر وړاندې د بدبینۍ د زیاتوالي لپاره ترسره شوی. تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له شپږو زرو زیات بهرني جنګیالي چې ډېری پاکستانیان، یوغور، ازبکستانیان او تاجکستانیان دي، دغه ولایت په جرم، یمګان او اردو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په وسلواله جګړه بوخت دي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې سات خبرونه اورئ. د کابل پولیس وایي چې د خار په شمالي څنډه کې د ماین د چاودنې له امله د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي چې پیښه سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل خار په 12 ناحیه کې د خیرخانی کوتل په عمومي سړک باندې رامنځته شوې ده. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عنایت الله شاداب په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند څنګه ادعا کوي چې کابل کې د دوی لومړنۍ کانګره د صلاح الدین رباني وسلوالو کسانو ګډه وډه کړې ده. د شاداب په مشرۍ د جمعیت ګوند رسنیو مسؤول مرتضی جلالی رسنیو ته ویلي دغه شخړه اوس پای ته رسیدلې. دوی ویل چې د وسلواله شخړه کې چاته زیان نه دی اوښتی. ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې د استقلال هوټل له شاوخوا چې دا غونډه پکې روانه وه د ډزو غږونه اورېدل شوي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګون ویان عبد الفتاح احمدزی بیا د ایران داسمه بللی او ویلی د دوی هیڅ وسلوال او یا هم غیر وسلوال کس دغه غونډې ته نه دی ورغلی. د ویلو د چې د جمعیت ګوند څنګه د مخالفت دغه ګوند کلنۍ کانګرې په اړه دی. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پلویان غواړي چې دا کانګره تر سره کړي چې د دوی په وینا جمعیت ګوند له میراثي کېدو وژغوري، خو د صلاح الدین رباني پلویان بیا دا کار غیر عادلانه بولي. شمالی کوریا د دې هیواد د اټومي مذاکراتو د بیا پیلودو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په خبرګون کې ویلي تر هغه به دا کار ونه کړي چې واشنگتن د دوی پر وړاندې خپله تګلاره نوی بدله کړي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی ویلي چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالی کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل له دښمنۍ ډکه تګلاره نوی بدله کړي. نو موري ویلي چې راتلونکو کې به هم د متحده ایالاتو ورته هڅې لپاره وګرځوي. شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه داسې محل خبره شوی چې څو ساعته وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. د شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن هڅه کوي د چین د ډیریدونکو ګواښونو پر وړاندې د نړۍ په سطح د متحده ایالاتو د مشروع رول پیاوړی کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مطالبه ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د عام روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح وايي په برتانیه کې تولید شوی د استرازینیکا په نوم د کورونا واکسین مسؤن واکسین دی او همدا اوس په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د عام روغتیا وزارت وايي افغانستان 48 میلیونو دوزو واکسینو ته اړتیا لري چې تر اوسه یې نږدې 1 میلیون دوزه ترلاسه کړې ده. په دې باره کې دا کابل څخه د امریکا جاغ د خبريال اکرام شنواری رپورت اوري.
د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح د برتانیا د اکسپورت پانتون کې تولید شوی د استرازینکا په نوم د کورونا واکسین د مسؤلیت پاکل اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د واکسین ابتکار نړیوالې ټولنې د دغه واکسین د مسؤلیت په اړه ډاډ ورکړی او په خپله دی هم همدا واکسین کارولې دي.
استرازینکا واکسین یو د هغه واکسینونو دی چې په نړۍ کې اکثریت هیوادونه د بډای او فقیر هیوادو دغه واکسین استفاده کوي. په اروپا کې یو یادوه هیواد دی په اړه خپل اندېښنه درلود. پرون ما د گاوی یا د واکسین د نړیوال اتحادیه سره ملاقات درلود. د دوی اخرنی ریپورتونه شي چې استرازینکا مسؤول ده. زه د روغتیا وزارت د مسؤل په حیث یو دغه کسان یو چې دا واکسین یې اخیسته ده او په نیک هیله کومارا زلایم نه درلود.
موږ روغتي پرسونل دا واکسین تطبیقي کیره ونی 10 روپیه وادو د دې سره چې د روغتي نړیوال سازمان WHO د استر ازینکات واکسین د کارولو د خوندیتوب په باب دا څرګند ک چې دغه واکسین کارولې ځندولي او ویلي دي چې واکسین د تطبیق په اکلا د روپیه ټولنې پایلوتا انتظار وباسي. خو نور روپیه وادو دغه واکسین کارولو ته دوام ورکړي. د استر ازینکات واکسین په امریکا کې د کورونا وایرس ته لشي واکسین پرتل په افغانستان کې ساتل امکان ډیر لري. دا واکسین د پولیس زد واکسین د ساتلو پښتو یخچالونو یا کولچنګ سیستم کې ساتل کیږي. شي په امریکا کې تولید شوی واکسین په ډیره لوړه درجه یخنۍ کې ساتل کیږي. د امریکا وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 8.5 میلیون دوزو د کورونا واکسین ته اړتیا لري چې اوس مهال دغه هیواد نږدې 1 میلیون دوزو واکسین ترلاسه کړی دی. ډاکټر مجروح وایي چې د گاوی یا د واکسین د ابتکار نړیوال ټولنې وسره په ویډیا ډول 8.5 میلیون دوزو واکسین د برابرولو ژمنه کړې چې سبا د سلونیم سوځي دوه وړاندې افغانستان ته فارلی.
پنځه لکه ډوز موږ د انډیانا لاس راوړی. څلور لکه ډوز موږ ته چین واده کړی، هغه تر اوسه نه دی راوړی. هغه ان شاء الله راوړو او پس دې نشه د نړیواله روغتیاي سازمان تاییدیه واخلي، هغه د تطبیق هم شروع کوو. خدایي ترڅنګ موږ مجموعاً د 48 میلیونو ډوزو لپاره حدودا 350 تر 350 میلیون ډالر پیسې ته اړتیا درلود. تقریبا 290 میلیون ډالر تر اوسه تعهد شوی دی او موږ د یو هغه محدود هیوادونه یو چې یوازې 1 میلیون ډالر نور پیسې ته اړتیا لرو چې هغه تفاهم شوی ان شاء الله مرسته کیږي. د پیسو د نظر نه سنځنه شته. موږ د تدارکات ملي د طریقو وسته دی پسې چې د هند خپل حڅه وکړو چې لا نور شپاره سر د 2 میلیون روز واکسین رانیسو او د افغانستان شپېته فیصد هغه واکسین ته برابر کسان واکسین.
په ورته وخت کې د روغتیا وزارت وی چې په دوه اونیو کې به د کورونا وایرس د نوې بڼې د لابراتواري مینو امکان په کابل او بیا وروسته په ولایتونو کې برابر شي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوې بڼې چې لومړی په برتانیا کې تشخیص شوه نمونه نه ده موندل شوې، خو د دغه هیواد په ګورن پاکستان کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې نمونې ثبت شوې دي. په افغانستان کې که څه هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې، خو د روغتیا وزارت د ننګرهار په ولایت کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلی ده. د روغتیا وزارت د چهارشنبې د ورځې رسمي شمېرنې ښیي چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا وایرس 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې څلور یې د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې نږدې 13 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس وبا خپره شوې چې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له امله یې 55,044 تنه پر کورونا ناروغۍ اخته شوي، 2,422 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 9,556 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا هم د دې خبرونې مرکه. په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي ټیم غړی غلام فاروق مجروح زموږ د همکار وحید فیض سره په مرکه کې ویلي که څه هم یو غونډه د افغانستان ستونزې نسی هوارولی، خو تمه لري چې د مسکو د غونډې پایلې ګټورې وي. هغه د لومړۍ پوښتنې په جواب کې چې دا ځل د مدني ټولنې او قربانیانو د کورنیو پر ځای سیاسي مشران ولې استول سوي داسې وویل.
خو به طبیعتا نمی سیاسیون هم که هستند،
خو طبیعتا دا سیاسیون هم د ټولنې و برخه د افغانستان د ټولنې و برخه مدیریت کوي او د همدې ملت دی. او کله چې ملت قرباني کیږي په دې معنا دی چې موږ ټول قرباني کیږو. د نننې او تاریخوالو قربانیان ټول خلک غمجن کړي دي، نو په دې اساس کله چې دوی ځي باید قربانیانو حقونه تلف نشي، باید د دې ملت له حق څخه لکه څنګه چې لازم ده دفاع وکړي، لکه څنګه چې موږ د خپل دنده ګڼو.
نو تاسو موافق است چې په دغه غونډه کې د قربانیانو استازي ګډون نه لري بلکې سیاسي اوازې؟
زله تاسو هو کسانو سره چې خبرې کړې دي موافق یم. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ټول ملت زیانمن شوی دی. دا څنګه ده چې زمونږ هغه هیوادوال چې په دې وروستیو ورځو کې زیانمن شوي یوازې دوی دي. ټول خلکو شهیدان ورکړي او هر ورځ قرباني کیږي، خو څوک چې د دې ملت په استازي توپ ځي باید د هغو وینو پام وساتي چې پر سړک باندې توی شوي دي، د هغو میندو د اوښکو پام وساتي چې د خپل بچي لپاره ژاړي، او د هغه پلار پام وساتي چې د خپل زوی په نشتون کې هر څه لاسه ورکړي دي.
د مسکو د غونډې د دایردو په اړه ستاسو معلومات څه دي او نظر مو څه دی؟
آن چې که در قسمت نشست مسکو هست،
لکه څنګه چې په خوا په مسکو کې هم د نړیوال اجماع او د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ په مخه جوړې شوې وي، دا غونډه هم جوړیږي. حکومتستون چې وا په غاښنۍ سره تر اوسه د نړیوال اجماع تر څنګ په سیمه ییزه کچه د افغانستان له سولې څخه د ملاتړ په مخه اجماع نه و. په دې مذاکراتو کې به د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي له نورو سیاسيونو سره به حضور او د پام وړ ونډه ولري، او هیله من یو چې دا غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ په مخه یو سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي.
ولې د مسکو غونډه دونه مهمه شوې ده دا ځل؟
بدلیل این که همزمان با این نشست
د ځکه چې لدې غونډې سره هماله د سولې مذاکرات روان دي، او د دې غونډې بل توپیر دا دی چې نړیوال ملاتړ ورڅخه کیږي. د افغانستان دولت چې سیاسي هم پکې دي او طالبان به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د مسکو په تیر غونډه کې د افغانستان سیاسيونو هم ګډون کړی او خدا ځل دولت سیاسيون او طالبان ګډون کوي. مذاکرات هم روان دي او دا غونډه کولای شي چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
ایا دوی هکې د افغانستان د مذاکراتي ټیم او طالبان ترمنځ مسائل حل شوي دي؟ خبرې په سمه توګه شوي دي چې مسکو ته تاسو ځئ؟
مذاکرات مو جریان داره؟
زموږ مذاکرات روان دي. همدانن شپه هم موږ مذاکره وکړه. لمخ کې څه پر ټاکل شوی اجنډا باندې موږ بحثونه کوو. یو شمېر مذاکره کوونکي او مشر د ماسکو په غونډه کې ګډون کوي، او موږ چې دلته یو لمقابل ور سره مذاکراتو ته دوام ورکوو.
تاسو په کوم مسایلو باندې خبرې کول د جزئیات موږ سره شریکي؟
روی موضوعات که از قبل ما
د مذاکرې په لومړي پړاو کې چې موږ توافق کړی وو او اجندا مو ترتیب کړی و، تقریبا د مقابل لوري څلور وشت موارد او زموږ اته وشت موارد وو. پر هغه باندې هر ورځ بحث کوو، خو تاسو پوهیږئ چې مذاکرات یو بل اصول لري او موږ پر هغه باندې پابند یو. باید هغه اصول ته پابند ووسو ترغه چې توافق ته ونه رسیدو په ډاګه کوي نه خو تاسو ملت وایو چې مذاکرات په مسلسله توګه دوام لري تاسو په هغه چې اساسي بسونه د افغانستان د روانه جګړې په اړه دی په جندا کې هم که تاسو وګورئ د نظام د جوړښت نور لوی بسونه لکه اوربند او داس نور شامل دي خو په جندا کې چې 350 سرلیکونه لیکل شوی دي هر یو مهم دی خو بیا ځنې مسائل ډیر مهم دي او پر هغه باندې زیات بحث کیږي
د ترکیه له کانفرنس خاوروس ته په دوه کې مذاکرات دوام پیدا کوي کو ورسته پریکړه وکيږي
شما میدانین اتمن
تاسو به د امریکای لوري او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر خبره اوریدلې وي په ماسکو کې چې کومه غونډه جوړیږي د سیمهیز اجماع لپاره ده او په ترکیه کې چې کومه غونډه جوړیږي د سیمهیز او نړیوال اجماع لپاره ده یو غونډه نشي کولای چې ټول ستونزې اوارې کړي خو کې داشي د اساسي جوړښت په اړه خبرې وشي خو دواړه غونډه د مذاکراتو له بهیر څخه د ملاتړ په موخه جوړیږي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه ته دوام ورکوه د متحده ایالاتو او د جنوبی کوریا د دفاعي او بهرنی پالیسي لوړ پوړي مامورین د هغو امنیتي ګواښونو په اړه رغیدلی چې دواړه هیوادونه ورسره د شمالي کوریا لخوا مخامخ دي په سیول کې د امریکا جغ د خبريال جستن ستروتر د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري
لوړ پړو امریکایي او کوریایي چارواکو د مذاکرات په داسې حال کې سره تورسول چې له شمالي کوریا سره د تماس نیولو په خاطر د واشنگتن د هلو زلو باوجود د کیم جونګ اون رژیم ویل دي چې له متحده ایالاتو سره به له سره مذاکراتونه کوي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د جنوبی کوریا د بهرنی چارو د وزیر چونګ یو یانګ او د جنوبی کوریا د ملي دفاع د وزیر سوه اوکسرا په سول کې د پنځمبه پورز د دواړو هیوادونو ترمن د دفاعي اړیکو د پراخولو او د شمالي کوریا د اټومي وسلو په باب په تفصیل وغږیدل لمذاکرات نو ورستا انټونی بلنکن په سول کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې واشنگتن لګیا دی د شمالي کوریا د متوجي شوی خطر د دفع کولو په خاطر لخپلو انډیوالانو او متحدین سره لنږدې نه کار کوي متحده ایالات غواړي چې د شمالي کوریا په شمول د کوریا د ټولو خلکو د ژوند په بهترولو کې مرسته وکړي په پراخه پیمانه او په سیستماتیک ډول حقوق تر پښو لاندې کیږي د جنوبی کوریا د دفاع وزیر چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره یو ځای د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې موجود په خپل وینا کې ویل موږ په دې اړه موافق یو چې د جنوبی کوریا متحده ایالاتو او جاپان ترمنځ درې اړخیزه همکاري د جنوبی ختیځ آسیا د امنیت او مسؤلیت لپاره مهمه ده د بایدن د ادارې مامورانو ویل دي چې دوی له شمالي کوریا سره په نیویارک د شمالي کوریا د ډیپلوماټیکي دفتر په شمول د مختلفو چینلونو لارې د تماس نیولو کوشش وکړ خو تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ویلې شمالي کوریا د پنځمبه پورز د لومړي ځل لپاره د واشنگتن په کوششونو اعتراف وکړ د بهرنی چارو وزارت مرستیاله چوسن ہوئی په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د دولتي رسنیو لارې پر کړې اعلان وکړ تر څو چې متحده ایالات د شمالي کوریا په باب د نوموړي په وینا خپل له خصومت نه ډکه پالیسی پاتې ونه رسي مذاکرات به ورسره ونکي سمیتا د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع د وزیر دا سفر په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د متحدین لپاره هم خورا زیات اهمیت لري او ممکن چې د سول او ټوکیو ترمنځ د اړیکو په کولو کې موثر ثابت شي پاین وخت کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آستن سبا د جمعې پورې نوی ډلی ته رسیږي او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن له سول نه راسن د چین د حکومت د دوه لوړ پړو چارواکو سره د دوړخیزو مذاکراتو د سرته رسولو په غرض الاسکا ته رسیږي سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ووینځو د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولي ته ونیسو له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خپل او پزړ پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنو شب آشنای.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. پرون د کب او وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ وه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې لا هم خبريالان او د رسنیو کارکونکو له امنیتي ستونزو سره مخ دي او په تیر یو کال کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. سربیر پر دې دغه مرکز یو شمیر خبريالان وستایل چې په دې ډله کې د امریکا جغ د ختیځ زون خبريال زبیح الله غازی د کال غوره خبريال سو. نور حال پر پورت کې باوري په ختیځ زون کې د امریکا جغ خبريال زبیح الله غازی د کال د غوره خبريالانو په کتار کې. زبیح الله غازی لتیرو او کلونو راهیسه د امریکا جغ سره کار کوي. د هغه یو ورستۍ تلویزیونی راپورت د دې لامل سو چې د یوې کورنۍ د ژوند مشکلات حل کړي او هغه کورنۍ چې په اردو کې درې ځامن لاسو ورکړي او یو د جګړې په محل ورک شوی دی. غازی وايي د همدې راپورت لخبرولو ورسته د دغه کورنۍ سره خلکو ډېر مرسته وکړي. د امریکا جغ خبريال زبیح الله غازی وايي
یو سړی چې درې ځامن په پاوس کې وژل شوی او څلورم یې ورکو په پاوس کې غم په پاوس کې ورکو دا غنه دوه خزي پاتې وي او یو ځوی وس په پاوس کې د ټریننګ لاندې دی چې هغه کله ټریننګ وکي هغه نه پس به بیا راځي د جګړې لیکو ته بزي دا غنه یو ورکوټه ماشوم پاتې ده. د دې سړي په کور د کور چې 15 کاله مخکې دا کور جوړ کړی دی دا غي په 15 شپږ لکه کلداري پاتې وي هم دغه یو بد حالت کې ژوند دو. نو ما دغه قصه رپورت کړله او خلکو به د دې رپورت نو ورسته د کورنۍ قرض هم خلاص کوو مرسته هم ورسره وکړله.
لاسو نورو خبريالانو هم د خبريالانو لمرکز څخه د کال د غوره خبريالي جایزې تر لاسه کړې. د خبريالانو د مرکز مشر احمد قریشی داسې وایي
در 12 ماه گذشته 4 گزارشګر
په چیرې دولسو میاشتو کې څلور خبريالان دوه د پروګرامونو چلوونکي درې د دوبلې برخي کارکونکي یو د تخنیک کارکونکي او یو د رسنۍ موټر چلوونکي په افغانستان کې وژل شوی.
افغان خبريالان وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکوي. سمیع الله رحماني خبريال دی. دی وايي
خبريال زی او صحیتا خپلغه ریپورت بشپړ کوي لګند ستون سره مخې له خلکو سره د بیابۍ ته تحقیر او توهین نیولې تر وهلو پورې هم مخ کیږي.
د خبريالانو مرکز وايي چې لا هم افغانستان د خبريالانو لپاره یو خنړې هواد دی او پټیر یو وکال کې یو ولس خبريالان وژل شوی دی.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15
امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په شمال ختیځ ولایتونو کې خبري اعلان وایي چې د دوی کاری ساحه د ناامنیو او جګړو له وجې راکمه شوې ده. دوی وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ځانونه مسؤل نه احساسوي. نور تفصیل زموږ د خبريال کول رحیم نیازمن پدیر رپورت کوي.
د خبريال د ورځې په مناسبت په ټولنیزو رسنیو کې اکثره خلکو د خپل خوخي خبريالانو ته مبارکي ورکړي او په ولایتونو کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت غونډې هم جوړې شوې دي. خو خبريالان وایي چې د ناامنیو لوجې کاری سحاره کم شوي او د اکثره هغو خلکو غږ نشي اوچتولای چې په کلیوالو سیمو کې د مخالفینو تر واک لاندې ژوند کوي. خبر اعلان وای چې اوس د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ورته غوښتنې زیات شوې دي او لنه امنیو اندېخمن دي. په قندوز کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل اریان د خبريالانو د کار او هغوی ته د پیښیدونکو ستونزو په اړه داسې وایي.
لا هم د خبرنګارانو پر وړاندې بشمیره ستونزې موجود دي، ځکه په قندوز ولایت کې دغه راس د قندوز شاوخوا ولایتونو کې هم امنیتي ستونزې پر خپل ځای دي. امنیتي ساحه زخت زیاته راتنګ شوې ده، پر خبرنګارانو د کار فضا محدوده شوې ده. دوی نشي کولای چې وس ولسوالو ته کلو باندې ته لاړ شي، شالته بشمیره ستونزې موجود دي ترڅو د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکړي. خو که چیرته د غصب په مواردو کې او د فساد په مواردو کې چې زورواکي سیمه چارواکي پر کې خکیل دي، کله ته یو خبريال انعکاس ورکړي، هغه راپور خپور کړي، دوی ګواښل کیږي دغه راپورونه خای دوی د ژوند په قیمت تمام شي.
له قندوز پرته د بغلان او تخار ولایتونو خبريالان هم د ناامنۍ له وجې د کاري ساحې د کمیدو یادونه کوي. په ځینو خبريالانو باندې د ادارو لخوا له کوره د وټلو بندیزونه هم لګیدلی او د ځینو رسنیو خبريالانو ته د ادارو لخوا ویل شوی چې له خپل ولایتونو څخه له کورنۍ سره ووزی. د بغلان یو تن خبريال راز محمد راز په تیر کال کې د خبريالانو د وژنو او د هغوی د کار په اړه داسې وایي.
افغان خبريالان د خپل ژوند په بدله کې خپل دندې پر مخ وړي. دغه 1999 کال په افغانستان کې زیات خطرناک او مرګونی کال د خبريالانو پر وړاندې. موږ په داسې یو ټولنه کې خپل دندې ته ادامه ورکو چې دښمن همیشه غواړي زموږ غږ خپ کړي. هیله مو ده چې د افغان حکومت ترڅنګ نړیوال دغه موضوع ته ډېر جدي پام وکړي. په تیر بیا د سولې په خبرو کې د افغان خبريالانو درسره یو ازادي او خپلواکي په پام کې ونیوسي. که چېرته په نږدې راتلونکو کې په افغانستان کې د افغان خبريالانو او رسنیو پر وړاندې دغه شته تهدید چې سل په سلو دی کم نشي او یا هم له منځه ولاړ نشي، نو ښکاره ده چې خورا منفي اغېز به همدا وي چې ممکن ډېری خبريالان دندې پرېږدي، او که دندې پرې نږدي نو هغه څه په ډاډه زړه باندې به ونه شي کړلی چې د ولس غږ اوچت کړي.
خبريالان وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خبريالانو وژنو دوی نور هم اندېښمن کړي دي، او دغه وژنو د دوی پر کار منفي اغېز کړي چې لامل یې د خلکو غږ په سمه توګه نشي اوچتوله. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په کندهار کې په لومړي ځل انجا کرل سوی چې اوس یې بوټي د واده په حال کې دی. انجا چې تر ډیره په درملو کې استعمالیږي او د نشې توکو غوره بدل بلل کیږي چې یو کیلو یې 8000 افغانۍ ارزښت لري. عزیز الله پوپل په دې اړه راپورټ راستولی.
د نشې توکو د بدلو کښتونو په برخه کې انجا په کندهار کې تر ټولو نوی کښتۍ دغه قیمتي نبات تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کېدی چې اوس یې په لومړي ځل په کندهار کې بریالي تجربه شوی ده.
بیا د 25 سانتي د رشکې په دابېختي دا ګوره پر دا راکا
د انجک
د انجک کروندګر خپل کښته ډیره هیله لري او زیاتوي چې ښه حاصل به ورکړي. د انجک کروندګر عبد الله وایي
د دې درې نه شوال کیږي او د درو میاشت خواري د پدرو میاشت کې دا وبغواړي بیا وب دون نه غواړي نه ډیر وب ځای کوي او حاصل به خېر ډیر دی.
د انجی یو کیلو حاصل په مارکیټ کې تر 8000 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د افکو کمپنۍ د زراعتي برخې مسؤل انجنیر احمد شاه روشن وایي چې انجه ډیر لږ وب ته اړتیا لري خو له حاصل څخه یې پریمانه ګټه ترلاسه کیږي.
انجینیر احمد شاه روشن وایي زموږ په امسای باندې مالیکو کې مثلا په تاجکستان کې ډېر د بابسي او رولې درلودي، او زموږ بعضي وطنوالو چې مثلا هغه امسای ولایتونه لکه مزار شریف کې سمته شمال هغه خلکو بتلله د هغه ځای څخه د انجینر وړل ځکه چې دا یو غرنۍ بوټي دي. نو بل هغه را دي چې وسې دا دي سترات دا دي هېد تر کندهار پورې ورسېږي. شاید دا شي نور ولایتونو کې هم بعضي خلک دې ته وساتول سي چې دا د انچ څخه کار وکړي، ځکه دا داسي دغه دي چې یو خو امراض ډیر نه کوي. دا امراض دغه کې یو بل خبره مهمه ده چې دا د اوبو په میاش کې دا په اول دو کې په میاش کې خپل د اوبو ته ضرورت لري.
د انچ د کښ په پټي کې په کار بوخت کاروانګر وایي کله انجې پڅر نور کټور نباتات ترویڅه نو د نشې توکو د کښت ستونزه به په بنسټ کې زتوګه لمن ځولاره سي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.